درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج مل اند طاهر روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې د نن ورځې د غونډې حال درکو. نن د دې جرګې څلورمه ورځ ده او پکې د کمیټو پریکړې او د باسون نتایج په عمومي غونډه کې شریکېږي. خو تر هر څه مخکې راځئ چې خبرونه واورو. رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. په کابل کې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیافی ترڅو چې ټول موافق نوي د بده جرګې ورستي اعلان خبرنه کړي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې د بهرنیو ځواکونو او افغان ځواکونو په ګډو هوایي مذکري عملیاتو کې د کوټه شورا د دوه غړو په ګډون 15 وسلوال وچل شوی او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې نوی چارواکي په شمالي لویدیز ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ډلې څارن لپاره له یو سیستم څخه کار اخلي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغه چې د جرګې ټول غړي فیصله شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه شي. ښاغلی سیاف نن د دې جرګې د پیل په څلورمه ورځ د کاري کمیټو غړو ته وویل:
موږ د ځان نه کومه هنجره نه لرو، نن د ازمن هنجره تاسو ته تسلیم ده. د ازمن هنجره به ستاسو دپاره یو لوړ سپیکر وي. له ځانه موږ هېڅ شی د دې جرګې نه بیرون نه باسو.
ښاغلی سیاف ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیچا په پلوي کمپاین نه کوي، بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي. دا جرګه د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو 12 نوماندانو تحریم کړی ده. طالبانو هم دا مشورتي جرګه توتیه بللې ده. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د جرمني خبری آژانس د طالبانو د یو غړي سهیل شاهین څخه په نقل وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي پر مسئلو خبرې وشوې. د سهیل شاهین په خبره جرمني د افغانستان د سولې په مسئله کې د مثبت رول پر لوبولو هم ټینګار وکړ. دا جرمني ځانګړي استازي په داسې وخت کې د طالبانو له دوهم نمبر مشر سره کتلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو پرون د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په تازه هوایي بریدونو او د افغان کمانډوي ځواکونو په عملیاتو کې د کوټه شورا د دوه غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د غزنی د والی وایان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل:
د واغز ولسوالۍ د ملک خیل په سیمه کې د ملا ادریس د سرې قطې د ډلګیو مشر زیړګل مشهور په فیاض باندې او د کوټې د شورا د اقتصاد د کمیسیون دوه مهم غړي او اوه تنه بهرني اتباع چې مجموع کې لس تنه وسلوال کې جدا وژل شوي دي. او دغه راز د مقر ولسوالۍ په مربوطاتو کې په سنګاسي کې چې کوم برید ترسره شوی دی هلته هم 15 وسلوال له منځه تللي دي.
د وسلوالو طالبانو وایان سبیح الله مجاهد بیا د طالب وسلوالو د وشل کېدو خبره نه مني. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه یوازې د عامو خلکو پر کورونو چاپی وهلی دی. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندرګي کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کشتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه یې کړې وه ژغورلې ده. چارواکو نن سهار ویل چې د هپینس یو له کشتۍ څخه چې ماشین یې له کاره ولیدلی و او کنټرول یې له لاسه ورکړی و دوی د بیړنۍ مرستې غوښتنه ترلاسه کړې وه. دا پیښه د جدې جنوب لور ته په 80 کیلومترۍ کې شوې ده. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد چارواکو په حواله ویلي چې د دې کشتۍ ټوله شپږویشت عمله چې څلېرویشت ایراني سرتیري او دوه بنګلادیشیان دي ژغورل شوي او هم چاپیریال ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته شوي دي. د ژغورل شوي عملې مشخص ځای نه دی ښودل شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ټانکر ټریکر وپاڼه چې په نړۍ کې د کشتیو حرکات څاري اټکل کوي چې د کشتۍ 1,200,000 بیرله اومه تیل لیږدول. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چینایي چارواکي په شمال لویدیز ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ډلې څارنې لپاره له یو خاص سیستم څخه استفاده کوي. هیومن رایټس واچ وایي چینایي مقامات د دې سیستم له لارې د مسلمانانو د مشخصاتو د هغوی د تحقیق او زنداني کولو لپاره کار اخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی وایي د چین حکومت د دې سیستم لالارې په شینجیان کې له عادي وګړو هم پلټنې کوي. د دې نوي اپلیکیشن په واسطه د مسلمان وګړو وینه معاینه کیږي، د قد لوړوالی په نښه کیږي، څو له دې لارې د هغوی سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم شي. هیومن رایټس واچ وایي د څارنې د دې اپلیکیشن له لارې د مسلمانانو تلیفونونه، موټرونه، پیژندپاڼې او حتی عادي حرکت هم تر کنټرول او څارنې لاندې دی. د چین په شینجیانګ ولایت کې د اویغور اقلیت په ګډون شاوخوا 10 میلیونه مسلمانان اوسیږي. او د امریکا د عدلي وزیر د اساسو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپورټ په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسله به د ډیموکراټانو د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د عدلي وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته ویل چې د بنن د اساسو جرګې چې ډیموکراټان پرې نفوذ لري د قضایي کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نه شي، ځکه د خبرو له چوکاټ سره موافق نه ده.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري خبرونه مو واوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادۍ رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او اوریدلی شئ. دا د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف ته چې نن یې د دې جرګې په د غونډې په فایل کې ټینګار وکړ چې د پریکړې به د هیچا په پلوۍ نه وي، بلکې د جرګې د ګډونوالو غږ به وي. د سولې د مشورتي جرګې د نن ورځې د غونډې تازه حال درکو. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو خبر ورکوي. له افغانستان څخه به د ځینو نورو مسلو په اړه ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ایران وایي له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتونکي دي. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه هم مهیار وي. د سولې مشورتي جرګه نن هم په کابل کې روانه ده. دا د دې جرګې څلورمه ورځ ده او د پخواني پلان له مخې باید نن د دې جرګې خبرې راټولې شوې او پریکړې اعلان شوې وي، خو ویل کېږي چې نن د جرګې بیلابیلې کمیټې په عمومي غونډه کې رپورټونه اوري او زیاترو یې خپل رپورټونه اورولي دي. دا چې جرګه به کله په عمومي پریکړو باندې بریالی شي او کله به پای ته رسیږي او په نننۍ غونډه کې د کمیټو په رپورټونو کې او د کمیټو د بحثونو په پایلو کې کوم ټکو ته اشاره شوې وه. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړي، همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو نه اورو.
مننه ان صاحب، ډیره زیاته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن له سهاره د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو د بحثونو پایلې شریکی کی. دغه کمیټو د مسؤلینو لوري یو 50 کمیټې دي. هرې کمیټې ته 15 دقیقې وخت ورکول کیږي تر څو خپل د بحثونو پایله اعلان کړي. تر ډیره په دې بحثونو کې له طالبانو سره د اوربند د حکومت او د طالبانو ترمن د اوربند مسله یادېږي چې باید ژر تر ژره اوربند اعلان شي. همداراز له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت نه غوښتنه پکې تر ډېره وشوه چې د طالبانو روا غوښتنې دي ومني. د طالبانو مشران باید د دوی په وینا باندې چې له تور لیست نه وویستل شي. همداراز د سولې په پروسه کې باید د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو ساتل چې د ښځو حقونه پکې راځي او د افغانستان د اساسي اساسی قانون باید وای چې دوی وای چې معاملې باید په اساسی قانون باندې ونشي، خو دوی وای په یو شمیر مادو کې چې د سولې په وړاندې باندې خن جوړیږي باید تعدیل پکې رامنځته شي. دوی همدارس دا غوښتنه تر ډیره وشو د دې کمیټو په د بحثونو په پایله کې چې مذاکره کوونکې پلاوی له طالبانو سره غوي باید دغه پلاوی باید له جرګې نه وټاکل شي او دغه پلاوی باید ملي پلاوی وي، ټول بلابل اړخونه پکې برخه واخلي. په بین الافغاني خبرو باندې نن ډیر زیات ټینګار شو چې باید پایل شي د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ. همدارس په دې کمیټو باسونه لا هم جریان لري، سهار پیل شوی دي، تر دې د مل جریان لري او تمه خودل شوی ده چې د ورځې تر پایه به دوی دغه د باسونو پایلې بل اخره پای تر سیږي او سبب د جرګي عمومي اعلامیه خبريږي. سار چې کله دا پروګرام پیلې ده د مشورتي جرګي مشر عبدالرب رسول سیاف په خپل خبرو کې د جرګي ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ټولې غوښتنې منل کیږي، د دوی غوښتنو ته په اعلامیه کې ځای ورکول کیږي او هغه اعلامیه به خبريږي چې بل اخره د ټولو کمیټو د مسولینو او د ټولو کمیټو د غړو نظریات پکې شامل وي او د دوی ټول په هوکړو کې لاغین ورسته به د دغه جرګي ورسته اعلامیه خبريږي.
دریجه نبري حمایت از کس جمع شده، نبري پشتیبانی از کس جمع شده و نه برای کمپین کردن برای کدام نفر مشخص دریجه جمع شده. بس فکر بکش از من رکس تاسو بگیم، من دیزان نکو من هنجره نلر، من از من هنجره تاسو ده تسلیم ده ستاسو ده پاره با از من هنجره با ستاسو ده پاره یا لارسپیکر بی لزان من هیچ شکل ده جرگل بیرون نبازو.
خاغلی سیاف د جرګي غړو ته دا هم ویل چې هیڅ څوک نشي کولای خپل نظریات پر تاسې باندې تحمیل کی، که څه هم انسب ټاکل شوی د سوي چې د جرګه بنن د پنځشنبه په ورځ باندې به ورسته ورځ وی پایته به ورسیږي. خو 13 ورځ د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس عمر داوودزی ویل چې د جرګي په کاري محلويش کې اوس ځند د 100 ساتونو ځند د دې لامل شو چې شاید جرګه یو یا نیمه ورځ نور وغځیګنن. چې کله سیاف خبرې کولی په خبرو کې ویل چې د جرګي ورستۍ اعلامیه پریکړلیک باغه د جمعې په ورځ باندې به وړاندې کیږي، جوړیږي باغه به شریکیږي، نو معلومی کیداسي چې جرګه به بل اخره سبا د جمعې په ورځ باندې پای تر رسیدي کې خپل هغه ورستۍ د جرګي غنه چوڑ به شریکیږي. بلی انسب
ډیر زیاته مننه کوو اکرام الله اکرام چې له کابل نه د مشورتي لوی جرګې د څلورمې ورځې حال راکو. ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان دفاع وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد د ډلې د مشر مسعود اظهر د شاملولو هرکلی کړی. د دې وزارت ویان قیس منګل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جیش محمد ډلې د افغانستان په ځینو حملو کې لاس درلود. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد وسلوال ډلې مشر مسعود اظهر شاملول به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د دغه وزارت وین قیس منګل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل مسعود اظهر نه یوازې په افغانستان کې په ځینو حملو کې لاس درلود، بلکې د سیمې امنیت هم ګواښ و.
جیش محمد تور لیست راغلی دی، افغانستان کې په بعضو ولایتو کې دی دغه توریستي عملیات اجرا کړی دی، نو په دې حکله چې دا دی لیست راغی د ډېر ښه کار وشه. دا ډېر ښه شوی دی چې دوی په دې شبکې کې د توریستي په ډلو کې حساب شول. په افغانستان کې دوی فعالیتونه په دې حکله چې دوی ډېر ډلو ته راغلي دي کمښت به پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړ. هر څوک چې په تور لیست کې شاملېږي بهرني سفرونه نسی کولی. شتمنی کنګل او په وسلو ګرځولو یې بندیز لګول کیږي. د راپورونو له مخې مسعود اظهر چې له القاعده او افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري په نویمه لسیزه کې د حرکت المجاهدین وسلوالې ډلې بنسټ کیښود. نوموړی په 1994 کال کې د جمو کشمیر په سرینګر کې د هندي ځواکونو له لوري ونیول سو. د دغه ډلې غړیو په 1999 میلادي کال کې له هنه د نیپال پلازمینې کټمنډو ته تلونکې الوتکه وتښتوله او په کندهار کې چې د طالبانو پیاوړی مرکز و ښکته کړه. د هند حکومت مجبور شو چې د تښتول شویو مسافرو په بدل کې مسعود اظهر له زندانه خوشی کړي چې له ازادېدو وروسته یې د جیش محمد ډله جوړه کړه. افغان چارواکي وایي چې دغه ډلې په 1994 لمریز کال کې په بلخ کې د هند په قونسلګری باندې په حملې کې لاس درلود. تر ډېره جیش محمد ډله په هند کې په تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورنه ده. دغه ډلې د روان میلادي کال د فبروري په 15مه په کشمیر کې د 40 هندي سرتیرو د وژلو مسؤلیت منلی و. هند او پاکستان هم په تور لیست کې د مسعود اظهر له شاملولو هرکلی کړی. بلخوا د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې دولت وزیري وایي چې په تور لیست کې له شاملېدو وروسته پاکستان باید مسعود اظهر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي.
په ډېرو باندې بندیزونه ولګېږي مګر بیا په پاکستان کې فعال وي، پاکستان ور سره مرسته کوي، په ښکارا باندې ور باندې بندیزونه وي، مگر په خفا کې یا په پټه کې د پاکستان حکومت یا نظامیان یا ایسای ور سره مرسته کوي. نو کله په حقیقي توګه باندې وي په افغانستان تاثیر ډېر دی، دوی کمزوري کیږي او په افغانستان کې د سولې سره مرسته کولی شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له جیش محمد ډلې سره په خوا کې یو شمېر نورې پاکستانی تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعال دي چې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې شامل کړای شي.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیګار هغه رپورټ سم نه دی چې وایي 2019 میلادي کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر 130 کې لوړ شوی. د دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته ویل چې د تیرو کلونو په مقایسه پر روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو او مرګ ژوبل شمیر راکم شوی. مرسلین ارسلا په کابل ښار کې د یو وژل شوي سرتیري کور ته ورغلی او دا رپورټ یې چمتو کړی.
روزان کریم رحیم گفت که بیست ایواز بعد دین دادن یارم بو سوتو دنم دو اخیراتا بچه های مردم کلی گیش لخمه گیش با بچه مساید قرامان
دو لس رازی که گی چه دی کورانی خپل زوان غده للا سور کردی. خود درد او غمی لاهم دی کورانی پا غدو که لورای احکاری. بهرودین دی زنگر و سواکونو پلیکو که دند تر سرکه ولا تاکرشه و چه دی با دیر شر دی جوان نوی پڑاو پیل کردی. خدای په هغه ورس په وزن مرګی بریټ کې وژل شو چې د کورنۍ غړي د کاکا کرا د کوژدې په مرکه ورغلی وو. د بهرودین مور خپل زوی اتل بولی خو پر حکومت نیوکه کوي او وایي چې مرستې دی پر خپل ځای وي، حتی تر دې دمه حکومت ور سره غمرازی هم نه ده کړی.
ایرگام ندارم بچه کم گپ بزنه چی میخوای؟ من خدا و دولت میخوای که من خانه ندارم.
چه وایم؟ زموږ سرمایه او ټوله هستی یوړه. د مور نازنین او اتل زوی ته مې کوژده کوله. هماغه ورځ خپل ورور ته ټلیفون وکړ چې څنګه شو. بیا یې ماته زنګ راووهه چې زخمی شوی دی، خو وروسته یې راته وویل چې بهرودین زوی دې شهید شوی دی. زوی مې د وطن لپاره شهید شو. زوی مې د خلکو د ژغورلو لپاره ځان قربان کړ.
د بهرودین کورنۍ وایي چې هغه د مخابراتو په وزارت کې د وسلوالو په محاصره کې ایثار خلک ژغورل چې وسلوالو وواژه. پر مخابراتو وزارت له بریټ څخه چې د دوو خزو په ګډون لستنوت کې وژل شول لس ورځې تیریږي. خو د بهرودین مور او پلار چې خپل د ګټې زوی ورکی له لاسه ورکړی لا هم د غم پر ټغر ناست دي. د بهرودین پلار محمد ضیا وایي کله چې دی د پولیسو 220 روغتون څخه د خپل زوی د مړي انتقال ته ورغی نو دې روغتون ته یوازې له یو ولایت څخه د سرتیرو 15 مړي وروړي وو.
زوی می مغل بدخشان څخه کابل ته راوستو ویل هلته جګړه ده، پریشان یم چې ټپی یا ونه وزل سي. له 10,000 افغانیو معاش یې د کور کرایه ورکوله. زما ټوله تمه هغه ته کمی کوژده ورته کړی وای نو په زړه کې به مې ارمان نه و پاته. هر ورځ لسکونه ځوانان زما یو زوی دی هم له دې وطنه قربان.
د دې ځوان سرتیری پلار وای کیدای شي بهرودین د لسګونو هغو سرتیرو له ډلې څخه وي چې هر ورځ په ولایتونو کې وژل کیږي. ومغوښتل چې د دې کورنۍ په وړاندې د دولت د بیغوري په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو خو له هڅو سره سره بیا هم بریالي نشو. د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې مشر جان سوبکو په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د تیر کال په پرتله د 2013 کال د دسمبر میاشتې له نیمایي بیا د 2019 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې د افغان ځواکونو د تلفاتو په شمیر کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. په دغه راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو سره د سولې د هوکړې په تضمین کې پاتې راشي، نو افغان ځواکونه به په سختۍ افغانستان او افغانان په خپل کنټرول کې وساتي. د سیګار په راپور کې داسې مهال د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه اندېښنه ښودل شوې چې په وروستیو میاشتو کې په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریدونو په پایله کې د دې ځواکونو د تلفاتو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل، فاریاب، بدخشان او جوزجان هغه ولایتونه دي چې په روان مریض کال کې د درنو جګړو شاهد وو او په یادو ولایتونو کې د افغان ځواکونو تلفات له یو لړ غبرګونونو او اندېښنو سره مخ شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل په ځینو ولایتونو کې ګواښونه تاییدوي، خو د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیروالي خبره نه مني.
تلفاتو په حق له چې د گزارش خپور شوی دی دا زه تایید کوم، نه ځکه چې موږ خپل گزارشو باندې کار کوو. د تلفاتو په حق له د گزارشونو موږ ترتیبوو، فیصدي باسو، دیرش په سلنه کې دا ډیره لوړه کچه ښیي. دا زه نه تایید کوم ځکه چې د پخوا په پرتله زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د پخوا په پرتله اوس ډېر پیاوړي شوي دي. زه وایم کمه شوې ده.
دفاع وزارت وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر راکم شوی، خو په دې اړه کره شمیر نه ورکوي. د ښاغلي منګل په خبره اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او د دې عملیاتو په لړ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تازه مقاله ازادي راډیو نوري سم خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجود ما خام ترو بجو په منځنۍ صفه دولش پکلوي اوریدل شي. ایران ویله سعودي عربستان، بحرین او متحده عربی امارات سره د اړیکو د خکیدو غوښتن کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاین حال کې د سعودي او قطر د اړیکو د خکیدو غوښتنه هم کړي. د ایران او د خلیج د عربی هیوادونو د اړیکو په اړه به نور معلومات له اسمت ساروان څخه اورو.
ایران وی له سعودي عربستان، متحده عربي امارات او د هغو له متحدانو سره شي اړیکې غوړي او له هغو یې وغوښتل چې له قطر سره کړکیچ پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره خورا شي اړیکې لري. ظریف چې په دوحه کې د آسیایي همکاري په دیالوګ کې خبرې کولې هیله څرګنده کړه چې دې ته ورته اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره ولري. د ایران او سعودي ترمنځ پر سیمه د نفوس پر سر سخته سیالي روانه ده. دوی د یمن په کورنۍ جګړه کې هم د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي او نیابتي جګړه یې جاري ساتلې ده. سعودي عربستان په 2014 میلادي کال وروسته له دې چې قهرجنو مظاهره چانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیکو دفترونو یرغل ورور له ایران سره اړیکې پرې کړې. ایرانی مظاهره چان په دې خاطر پر سعودي عربستان په غوسه شوي وو چې سعودي یو لوی شیعه ملا اعدام کړ. په 2019 میلادي کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په ګډه له قطر سره اړیکې وشلولې او له دې هیواد سره سوداګري او ډیپلوماټیکې اړیکې پای ته ورسولې. دوی وایي قطر له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د تروریزم ملاتړ کوي. تر دې پخوا هم د ایران او سعودي اړیکې په ځلونو ترنګلې شوې، خو وروسته د څه مودې لپاره بیرته عادي شوې دي. اوس سعودي عربستان ویلي چې ساحل ساتونکو د جدي بندر ته نږدې په سور سمندرګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر شخورلی دی. د دې بیړۍ انجن له کاره لوېدلی و. سعودي چارواکي وایي نن سهار وختي ایراني بیړۍ چې کنټرول یې له لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دوی په وینا د بیړۍ موقعیت وموند چې د جدي له بندره 80 کیلومتره لرې و او په هغې کې شپږ ویشت تنه سپارمانوګان او عمله یې چې څلورې ویشتې ایرانیان ول وژغورل.
ازادي راديو تغوغ ونسي او ترطول مخكزان دا افغانستان سيمي او نري پر حالاتو خبر خري.
دا غزنی دا ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د محکمو نشتوالی او په دولتي محکمو کې د فساد زیاتوالی د دې سبب شوی چې خلک د وسلوالو طالبانو محکمو ته مراجعه وکړي. حبیب رحمان تاثیر پاړه رپورټ لري.
د غزنی اوسیدونکو مدني فعالان او د ولایت شورا غړي وایي د پخوا په پرتله په اوس وخت کې زیات خلک خپلې قضیه د دولتي محکمو پر ځای په وسلوالو طالبانو حلوي. دوی د دغه کار د زیاتوالي لامل په ډیری ولسوالیو کې د محکمو نشتون او په دولتي محکمو کې لوړ فساد یادوي.
زما نوم سیف الله ده. دا چې خلک وسلوالو طالبانو ته مراجعه کوي خپلې قضیه هلته حلوي، یوه لویه او عمده ستونزه دا ده چې یوه پاسترین اداره هغه همده محکمه ده، همدا څرنوالی دی چې په یوه وړه موضوع لتانه پیسې غواړي، لتانه رشوت غواړي، نو خلک مجبور دي.
زما نوم محمد رحیم ده. د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د غزنی اکثره ولسوالۍ سي پښتون میشت دي، هغه سقوط دي، محکمې نسته، ملکي ادارات په عموم ډول باندې نسته. همدغه وجه ده چې عام خلک خپلې قضیې طالبان ته وړي او فیصلې طالبان ورته کوي.
دا غزنی د ولایت شورا غړی اسمت الله جمرادوال بیا دغه کار لامل د دولتي محکمو په ناحق پریکړو او د دوسیه په ځنډ پوری تړي. ازادي راډیو ته وویل دغه لامل د صحرایي محکمو ته د خلکو په شمیر کې ورستر بلې زیاتوالی راځي.
دلته دوسیه په کلونو په میاشتو باندې ځندیږي او خلک خپل حق هم یي چې کور راځي باید د په جیب کې درې څلور لکه روپۍ ونه لري، هغه دوسیه نشي ګټلی. نو دوی په دغه خاطر توجه هلته کوي که څه هم هغه مشروعیت نه لري، ولې خو دوی په دې خوشحاله دي چې هغه خلک له دوی نه د پیسو غوښتنه نه کوي.
بل لور ته د غزنی چارواکي د خلکو او ولایتي چارواکو دغه اندېښنې بې ځایه بولي. د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي په دې کې شک نسته چې دولتي محکمې دې له فساد څخه خالي وي، خو بیا هم خلک ټولې قضیې دولتي محکمو ته وړي او ځینې وړې ستونزې په وسلوالو طالبانو او قومي مخورو خلاصوي. ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې د غزنی والي وحیدالله کلیمزي له استیناف محکمې څخه لیدنه کړې وه او ټینګار یې کړی و چې باید د خلکو کارونه پر وخت او پرته له کوم فساد څخه خلاص شي.
کورنی مسائل دی، ځینې ټولنیز مسائل دی، وړو وړو جنجالونه دي، دغه یا وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کوي د حل لپاره، یا هم په اصلاح قومي جرګو ته مراجعه کوي. دوی په عادي پیښو کې مراجعه نه کوي. کچېرې قانوني او لوی پیښه او لوی موضوعات سل فیصد ولسونه عدل او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، ځکه چې هغه بیا قانوني فزیکي اسنادو ته اړتیا لري په کندو کې ستیږي.
له دې څخه پرته ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې په غزنی ولایت کې عدلیه او قضایي ارګانونو د خلکو پر وړاندې خپل باور له لاسه ورکړی دی. دوی وایي مرکزي دولت باید دې ته پام واړوي تر څو محکمې بیرته له لاسه ورکړی حیثیت خپل کړي.
ستاسو له پیغامونو
یو مایی بیم لوګر نه خبرې کوم. زه د ټولو مایبینو درد درته وایم، د ټولو مایبینو مصیبت درته وایم. د مونږ غاک تر والی پورې ورسوي، د لوګر له والی پورې. زه دا نن تللی یم نوبت د محمد اغې د لسوالۍ ده، د نورو لسوالۍ خلک مخکې کوي د رشوت په زور باندې. د ټول کارونه ناروا کېږي، د نورو لسوالۍ خلک خلاصوي باد له ماسیمه د رشوت په زور باندې. د مداغې خلک زیو راځي، نن پنځمه ورځ ده چې مونږ زو ورځو. د مونږ ته داسې نه وایي چې د تاسې په دغه ورځ نوبته چې کمپیوټر یې پیدا کړ مصیبت تېر جوړ شو. بس لدېنه خو مخکې ښو چې د قلم کارو خلک به په یوه ورځ خلاصول. دا مصیبت په کوم ځای کې ده چې خلک په پنځو ورځو کې نه خلاصېږي؟ بس ورځ چې خو دې څه دې ته وایي چې په دغه ورځ راسه، یا دغه دوشنبه یا بله سې شنبه راسه. د یوه ورځ خو دې سړي ته معلومه کړي کتابچې دې میز په ساري کې دې چاته هم نه وایي چې په دغه ورځ راسه. نوبت به در ورسېږي، نوبت به در ورسېږي. خلک یې تباه کړه، خلک یې له کراو خلاص کړو. چې دغه دې ما پیغام والي ته ورسوي نورم په مخه ښه.
زه رنګین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالۍ د پنجاب د اجختر خان د کلي څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کوره زیات کم اوبه وړي دي، سیلابه وړي دي، پر موږ باندې سیل راغلی دي. زموږ حال و مال ټول شی رسخوړی دي، حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مو نه دي ایستلي. زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولی دي. نو زموږ د غزارې تر دولت پورې ورسېږي چې موږ ترې باید کومک راکړي. که کومک موږ ترې نه کړي، موږ د سخت مشکل سره مخامخ. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادې راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروري. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغه چې د دې جرګې ټول غړي پرې سلان شي د دې جرګې وروسته اعلامیه به خپره نه کړي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست ویان وایي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به د دې جرګې په وروستۍ برخه کې ګډون ونه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو لمرسیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره د افغانستان د سولې د مسئلې په اړه خبرې وکړې. د غزنی چارواکي وی په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په تازه هوایي بریدونو او د افغان کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې د کوټې شورا د دوو غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي. طالبان بیا دا ادعا نه مني. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سر سمندرګي کې د جدي بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه نن وشغورله. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چینایي چارواکي په شمال لویدیځ ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ځورولو د هغوی د نیولو او له هغوی څخه د تحقیق په برخه کې له خاص سیستم څخه استفاده کوي. او د امریکا د عدلي وزیر د اساسو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي دي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر ریپورت په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي.
دوستان اوس هم فیروز عزیزی څو سپورتي خبرونه دروري.
د افغانستان د وشو فدراسیون وایي چې په کابل کې د وشو د پیل شویو سیالیو په لړ کې نن د کابل او جوزجان او هرات او تخار لوبډلو ترمنځ سیالي وشوې. د دې کې دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل
د هرات ولایت لوبډله د تخار پر وړاندې او کابل هم د جوزجان ولایت لوبډلې پر وړاندې د لوبې ګټونکي شوې.
نوموړي دا هم وویل چې دې سیالیو ته د 9 ولایتونو او ایران او پاکستان نه کډوال لوبغاړي راغلي چې 8 ورځې به دوام وکړي. هغه یورش وایي چې د وشو سیالیو د جوړېدو هدف د افغانستان د وشو ملي لوبډلې ته د غوره تیرو ټاکل دي. د غور ولایت ورزشي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د غوره لیګ فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دې ولایت د فوټبال فدراسیون مشر امیر محمد پوری نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی چې د روژې میاشتې تر پایه به ختم شي.
دا د غوره لیګ سیالۍ دي چې دا اتو لوبډلو او 1 شپېته لوبغاړو ترمنځ پیل شي. دا رش لوبډلې د کوهستان فیروزکو لوبډلې ده. درې د 1 پر وړاندې ماتې ورکړه. تخاروالۍ لوبډلې 1-0 پر وړاندې فیروزکو لوبډلې ته ماتې ورکړه.
نوموړی وایي دا سیالۍ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوي او هدف یې د فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره تیرو ټاکل او د ځوانانو ظرفیت لوړول دي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن شپه ممبئی انډینز او سن رایز حیدرآباد لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ټکر لري شي. دا سیالي د افغانستان پر وخت 9 بجې د هندوستان په ممبئی ښار کې ترسره کیږي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا چنای سپر کینګز دلی کپیټلز لوبډلې ته په مات ورکولو سره د سیالیو د جدول لومړی ځای خپل کړ. چنای لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 188 هدف وټاکه چې دلی لوبډلې یې هدف پوره نه شو کړای او په 18 اور کې د ټولو لوبغاړو په سپېدو سره هیله 99 منډې وکړي.
دوستانو سپورتي خبرونه و فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي اوس هم مخکې لدینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی درته واورو. راځئ چې عصمت څاروان ته غوږ شو. دی مو د سمسنګ د کمپنۍ د یو نوي نوښت نه خبروي چې د تلویزیون په برخه کې دی.
سمسنګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړیږي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرو نومیږي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنی وای دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انسټاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاډ او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېدای شي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانته کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د رواني میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلام نمی اومنی. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د پولیو د مثبتو پیښو په حق راپور لرو. پولیو یا په ماشومانو کې ګذرن هغه صحي ستونزه ده چې لا هم په هلمند، اروزګان او کندهار کې ماشومان ورسره مخ دي. د پولیو په حق لبه د خلکو نظرونه هم واورئ او د پولیو د خطرونو په حق لبه د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته مرسله وړاندې کوي.
سره له دې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نړیوال سی سازمانونه د پولیو د لمنځه وړلو لپاره هر کال هلې ځلې کوي، خو بیا هم په یو شمېر ولایتو کې د پولیو مثبتې پېښې لیدل کېږي. د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤل میرجان رسخ په سږني میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پېښو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امنیتي ستونزې دي او د کمپاین مخنیوي سوی دی، مخصوصا په جنوبي حوزه کې. دا یو کال کېږي چې د سیمه کې زموږ کمپاینونه نه تطبیقېږي. ویروس بیا ژوندی سوی، ویروس بیا مقاوم سوی دی. دغه د پولیو ویروس اوس د گردش او د انتقال په حال کې دی. د دې په نتیجه کې د میلادي کال د پیل نه را په دې خوا تقریبا شپږ مثبتې پېښې موږ لرو، چې دوه په هلمند ولایت کې دي، دوه په اروزګان ولایت کې او دوه هم په قندهار ولایت کې. بیا هم زموږ تشویش او زموږ اندېښنه هم همدا ده که خدای مکړه دا وضعیت په همدې شکل دوام ومومي، یعنی د کمپاینونو مخنیوی وشي او کمپاینونه سیمو کې تطبیق نشي، بیا به هم د پولیو د مثبتو پیښو شاهد منګه په دې سیمه کې اوسېږي.
په کوم ولایتو کې چې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي، هغه د افغانستان نام نسیمې دي، ځکه چې د پولیو ضد واکسینونه په منظمه توګه نه دي پکې تطبیق شوي. همدا وجه ده چې د پولیو پیښې لیدل کېږي. افغانستان، پاکستان، نایجیریا هغه هیوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هیوادونه چې په دې توانېدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا، د خپل ځان لپاره لوی وخګنی. راسخ وایي چې په غوسیمو کې چې لا هم د پولیو مثبتې پېښې شته، د دوی د پولیو ضد پروګرام له دوو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان په یو محدوده جغرافیه کې چې هغه جنوبي حوزه ده، دلته دغه د پولیو ویروس هم تر اوسه هم سرایت لري او شتون لري او ماشومان پرې اخته کیږي او ماشومان پرې د دې ناروغۍ له امله معیوب کیږي او د تل لپاره د فلج ناروغۍ سره اخته کیږي. د افغانستان د نورو سیمو نه الحمدلله دغه ویروس ټغر راټول شوی دی او محدود شوی دی همدغه جنوبي حوزه ته. په جنوبي حوزه کې مشخص سن منګه دوستون زیلرو چې دغه دوستون زی د دې لامل سو دی چې تر دوسه هم په دې حوزه کې د پولیو ویروس ماشومان تلپاتې فلج او معلولیت سره مخ ک. هغه دوستون زی یو امنیتی ننګونی دی او بل هم د خلکو د پوهاوی کچله تر اوسه هم ټیټه ده.
د سی کارکونکو په وینا له پولیو څخه د مخنیوي لاره یوازې او یوازې هر جیل دوه څاڅکي واکسین کېدلی شي او کورنۍ باید له 15 کلونو څخه د کم عمر ماشومان واکسین کړي. په دې کار سره نه یوازې دا چې خپل بچی د پولیو له خطرناکې ناروغۍ څخه ژغوري، بلکې ټولنه هم د پولیو له میکروب څخه پاکولی شي. د پولیو ضد واکسین د نړۍ د مشهور علماو لخوا منل شوی دی، نو ځکه ماشومانو ته تطبیقول حتمی ګڼل شوی دی. دینی عالم احسان الحق حنفی په دې اکله وایي:
ما چې څومره په دې حق لباندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. تر څو چې په خپل د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په غیبه نه د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ته تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا د څه شی. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامی هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي او غیر اسلامی مملکت دی، اوس په ایران کې جوړېږي، په هندستان کې جوړېږي، په هندستان کې مچسو کې جوړوي، په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دي د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهېږي او هم په طبابت باندې پوهېږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
درنو دوستانو، دا چې دا پولیو یا په ماشومانو کې دا ګذر ناروغي په حق له خلک څه وایي، لا څو تنو څخه مو پوښتلي، ورته غوږ شئ.
نوم حیات خان د کندهار ولایت سم د کابل اوسیدونکی، مقدس څخه تقاضا کوم چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي، هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکله سره مخ نشي، دا وایي په مغه مرز به ټول ژوند اخته‌ای.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغي سره اخته یو، بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکز ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ما ته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، ولو که په ډېرو پیشرفته ممالکو کې هم وي.
زمون پیغام ورته همدا ده چې هر څه زر چې کېږي که هغه نږدې صحي کلینیکونه او که هغه لرې هم اوسېږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغسې مرضونو نه د دې مخنیوی وشي.
پولیو څه ډول ناروغي ده؟ آیا درملنه لري؟ په ماشومانو کې د پولیو نښې کومې دي؟ او کورنۍ څه ډول کولی شي خپل ماشومان د پولیو له خطرناکې ناروغۍ وژغوري؟ په همدې اکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د عامه روغتیا وزارت د پولیو د برخې د عامه پوهاوي له مسؤل میرجان راسخ سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
راسخ صاحب، که په پیل کې درته وایي چې پولیو څه ډول ناروغي ده؟
له بده مرغه پولیو یو ساري ناروغي ده چې د یو مشخص میکروب له وجې دا ناروغي منځ ته راځي چې هغه ویروس په نامه د پولیو وحشي ویروس یادیږي، یا ورلد پولیو وایروس چې د طبي په اصطلاح ورته ویل کیږي. دا د دغه ویروس له وجې رامنځته کیږي، او دا ویروس ته چې وحشي هم وایي ځکه چې دا ویروس ډیر په چټکۍ سره خپریږي او ماشومان پرې اخته کیږي. او دا ناروغي چې په نام د پولیو یا د ماشومانو ګوزند په نام یادیږي، دا ناروغي له بده مرغه تداوی نه لري. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي، هغه ماشوم به یا فلج کیږي، د تل پاتې فلج سره به مخ کیږي، په دې معنا چې په ټول عمر کې به هغه فلج او معیوبي، یا دا چې د ماشوم د مرګ سبب کیږي. نو دا هغه لاندې تعریف د دې ناروغي دی چې موږ ورته ورکوو.
یو شمېر خلک د پولیو واکسین ته یو ډول د شک په سترګه ګوري، که تاسو یې لاته توایي چې دا ولې؟
یو خود خلکو انګیرنې دي د ناروغۍ په ارتباط باندې، هغه هم ځانته لاملونه او دلایل لري. یو انګیرنه دا ده چې کورونو ته په شکل د مجانی رایاګان او په کال کې په څو واره راوړل کیږي، دا یو پوښتنه دوی ته پیدا کیږي. حال دا چې په هغو سیمو کې چې خلک د فقر او محرومیت سره مخ دي او نور هغه اساسي د ژوند اړتیاو ته دوی ډېر ورسره مخ دي، چې مثلا د اوبو د څکاکو اوبو د کمښت سره او د خوړو سره مخ دي، دی وای چې دا واکسین منګه ته په شکل د مجاني راوړل کیږي. یو پښتنه یو انګیرنه دوی ته پیدا کیږي، او همداراز دا ناروغي چې پرتله کوي د نورو ناروغیو سره، مثلا ملاریا او د نورو ناروغیو سره، د دې پیښې د ګوتو په شمیر دي، یعنی ډېرې کمې پیښې دي. دې ته کم علاقه پیدا کوي چې خپل ماشومان واکسین کا، او هغه د مرض هغه تهدید او خطر ورته ډېر د سیستر نه بریښي.
که دا هم راته وایي چې د پولیو له خطر ناکه ناروغي څخه څه ډول موږ کولای شو چې ماشومان وژغورو؟
تر ټولو اغیزمنه او تر ټولو خوندي لار د ماشومانو لپاره چې په دې ناروغي اخته نشي او د دې ناروغي په مقابل کې وقایه شي، هغه فقط او فقط واکسین دی. او د دې تر څنګ حفظ او صحه دا ډیره مهمه ده، ځکه دغه ویروس په محیط کې اتراکیږي د غایته مواد لارې نه، چې کله د دوی لاسونه ملوث کیږي او بیا خواړه خوري او په ناپاکه او نه مینځل شوي لاسونو باندې دا ویروس انتقالیږي هغوی بدن ته. یعنی مشخصا حفظ او صحه، حفظ صحه فردي او حفظ صحه محیطي، دا دواړه ډېر زیات پکې رول لري. هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته وي، مواجه وي، هغوی هم د دې ویروس د مصابېدو ډېر زیات مساعد دي.
د عام روغتیا وزارت د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسول میرجان راسخ خو چې د پولیو د واکسین په حق لغږید. په دې هیله چې له افغانستان څخه هم د نورو هیوادونو په څیر د پولیو مرض ورک شي، د هر ماشوم لپاره د خبرونه هم دلته پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا داسې کسان مو لیدلې چې د ټولنیزو شبکو په ځانګړې توګه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او نورو لارې کورنۍ ته مشکلات جوړوي؟
او داسې مثلا سویدي کله چې پوسټ مې وک نو زه دلته له غنو ستونزو سره مخامخ شوم.
ولې ځینې کسان د ټولنیزو شبکو څخه منفي استفاده کوي؟
هغه د ناپوهۍ علت ده او هغه نه پوهیږي چې څنګه باید استفاده وکړي
او د ټولنیزو شبکو څخه باید څنګه ګټه پورته شي.
تر باید مثبتې ګټې پورته شي. هغه څوک چې اوس د سوشل میډیا نه کار اخلي خصوصا ځوانګر طبقه یو باید د مثبت شیانو په پلاټ کې اوسې نه د خپل وخت ځای کې پکې.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې ولې ځینې خلک د ټولنیزو شبکو څخه سالمه ګټه نه پورته کوي او د ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه منفي استفاده کورنۍ ته کوم مشکلات جوړوي او د دې مسلې د حل لارې څه دي. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو راپور سره مرکه هم لرو. زه همین هیواد یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
قدر مناوریدونکو، د نوی ټکنالوژي پر اتک سره په ټولنه کې ډېرې اسانتیاوې محسوسېږي. د هر کار د ژر ترسره کولو امکان په لږ وخت کې، د ټولنیزو روابطو پراختیا، خپل مثبت اند خلکو ته رسول او داسې نورې ښېګڼې. په پرمختللو ټولنو کې کله چې هر نوی څیز بازار ته راځي، خلک دا هڅه کوي چې د نوموړي څیز څخه داسې ګټه پورته کړي چې نورو ته مزاحمت ونه کړي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان، بیا خلک د دې پر ځای چې د نوې ټکنالوژۍ په تېره بیا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام څخه مثبت ګټه پورته کړي، کورنیو ته مشکلات جوړوي، آن تر دې چې د کورنیو ترمنځ یې شخړې او نورو جنجالونو ته زمینه مساعده کړې ده. په دې اړه د پکتیا ولایت اوسیدونکې ناهید هغه پیغله ده چې د نوموړې ستونزو سره مخامخ شوي او خپله کیسه داسې راته کوي.
ما څونه وخت مخکې آی ډي مې چې جوړه کړې وه، ما خپل عکس پورته کړی و. په هغه کې نو ځینو کسانو ښه کومنټونه کړي وو، ځینو کسانو مثبت ځوابونه راکړي، ځینو کسانو ویلي چې قربان دشم، جان دشم، ځینو کسانو خپل شمېرې پرېښي. نو چې کله هغه زما آی ډي ته لاړه، هغه کومنټونه چې ولیدل، هغه کوم جان قربان خلکو چې ولي، هغه منفي نظریات چې وړاندې کړو، نو دې ته اړ شو چې کورنۍ هم را باندې غوسه شي او فیسبوک خو را باندې هم بند کړي. اول چې نور هیڅکله هم حق نه لري چې فیسبوک خو پرېږده چې لوی موبایل هم تلاس کې ونیسي. خپلو خپلوانو عکسونه یې اخیستي وو، شیر کړي ول. همدغه زما خپل عکس چې وو دی شیر کړی وو چې وګوره دا عکس ته وګوره، هغه باندې بد بد کومنټونه یې ورکړو، داسې کومنټونه یې ورکړو چې اصلا د دې اجابت نه کوي چې ستاسو هم څه دې د لیکلي ول.
په ټوله نړۍ کې له ټولنیزو شبکو څخه خلک د بیلابیلو ګټو په منظور په ځانګړي وخت کې کار اخلي. خو داسې کسان هم شته چې د ژوند ټوله برخه یې ټولنیزو شبکو ته ځانګړي کړې وي. چې په ټولنیزو شبکو ډېره بوختیا، د کورنۍ او اولادونو وخت هم فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو ته ورکول کېږي، چې د کورنۍ او اولادونو د نه پاملرنې سربېره د وخت د ضایع او نورو خلکو ته د مزاحمت او مشکلاتو سبب هم کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبیر هم کومې ستونزې چې په کورنیو کې له ټولنیزو شبکو څخه راولاړ شوی په اړه وایي.
نو داسې کیسې ډېرې دي. زموږ همسایګانو ګاونډیان ول، یو سیاسي پوسټ بل درېم نفر کړی او دوی پکې کومنټونه اور کړي وو، او بیا وروره ګله په دې کومنټو کې او بل سره خوړلی وو، جنګونه یې کړي وو، ان خبره تر جنګو رسېدلې وه، تر ادرسو رسېدلې وه. وروره ګله بیا ورغلی وو، بیا موږ جرګې ته ورغلو. چې جرګې ته ورغلو چې دوی نه پوښتنه وکړه چې خبر چې وه، کیسه چې وه، بیا خبر د فیسبوک وه، خبر د کومنټو وه. نو بیا موږ ویلې چې دا خو ډیره غټه بدبختی ده زمونږ هیواد کې چې ټیکنالوژي په تیاره کې راغلی او فرهنګ یې په کراچۍ کې.
نوموړی زیاتوي چې اوس دا کار په یو تجارت هم بدل شوی چې د یو کورنۍ محفل ویډیو یا عکسونه چې د چا لاسته ولویږي نو بیا د هغې ویډیو یا عکس په وسیله کورنۍ ننګوي او پیسې ترې غوښتل کېږي، چې دا کار هم کورنیو او ټولنې ته یو لوی درد سر دی. زبیر وایي
ځینې عکسونه دي د دوی د محفلو کې چې ځي د دوی دا د خوښیو د محفلونو تصویرونه او عکاسیګانې راوځي، دا خورا غټه بې غیرتي ده چې دوی کوي، څوک یې راباسي او دا ډېره زیاته شوې او بیا دا ورته لیږي اختارونه ورکوي چې داسې وکړه پیسې راولېږه دا دې تیته ومه یا که دوستي د جانبه په منځ کې دلته ډېره غټه بې غیرتي کوي، عکسونه غواړي بیا وایي چې بې اختارونه ورکوي یا کوم یا به داسې وکړو مسې. نو داسې خبرې ډېرې زیاتې دي، دا بدبختیان شته ده زموږ وطن کې. نو دا به هله اصلاح شي چې دوی د ټیکنالوژۍ دا فرهنګ په خپل ځان باندې پلي کړي او په دې کې ډېر جنجالونه دي خلکو ته د دې نه چې عامه پوهاوی او سهولتونه جوړ شي ډېر ګڼه مشکلات جوړ شوي فامیلو ته، د خاوند او د ښځې ترمنځ اړیکې خرابې شوي دي، غلط فهمیانې او مشکوکه فضا ایجاد شوې ده.
بلخوا ټولنیزې شبکې په ځانګړې توګه فیسبوک د ځوانانو لپاره دا امکان پیدا کوي چې د ځان متعلق خصوصي معلومات او اطلاعات نورو ته په ډاګه کړي او د نورو خلکو له معلوماتو څخه ځان بخبره کړي. په دې اړه د کابل ښار اوسېدونکی سمیم عمری د ټولنیزو شبکو د ګټو په اړه وایي
سوشل میډیا یو برخه ده، د دې نه لازمي استفاده کوم، مثلا ډېر مفید او ګټور معلومات پکې دي، مثلا سایټونه پکې دي د کاریابۍ jobs.af دی، بل ډېر شوق دي لرم چې انګلیسي زما ډېره پیاوړې شي، نو د دې نه زه انګلیسي پاڼې چې دي مثلا سی این این دی، بی بی سی ده، د انګلیسي مسایل پکې ډېر تعقیب، مثلا ما سره تیار ګوګل ترانسلیټ شته، کوم انګلیسي لغت چې دی هغه زه بیرته ترجمه کوم. د دې نه ډېره لازمي استفاده زه وچتولی شم، د خپلې آنلاین مطالعه کې آنلاین کورسونه دي ودونه کې څوک چې علاقه مندي لري، آنلاین ماسټریانی دي، دغه ټول هغه مسائل دي اوس مثلا په افغانستان کې په ځینو پانتونونو کې آنلاین ماسټریانی کې
د هر څه د ګټې اخیستلو په منظور باید مربوطه څیز اصول او فرهنګ ته پام وشي تر څو د هر څیز څخه سالمه ګټه پورته او د نورو د مشکلات سبب نشي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اړیکو او رسنیو د څار سلاکار صالحه ساقزی خالقی وایي
زه غواړم خپلو خلکو ته خپلو وطنوالو ته خبرو کوم چې په سایټونو کورنیو ته پیغلو ته میرمنو ته مزاحمتونه کوي، تر ډیره د کورنیو د پاشیدلو سبب کیږي، د کورنۍ ژوند تریخیږي. سایټونو له لارې داسې لیکنې کوي چې یو څوک مثلا اړ وځي چې بیخي هیڅ سایټ ته داخل نشي، ځکه چې دوی ویرې لري یا د ورور نه یا د پلار نه. په ځانګړې توګه پیغلې او میرمنې زموږ په هیواد کې ډېرې له دې حالاته اغېزمنې دي. نو زما دوه خبرې دي، یو دا چې همدا خلکو ته چې په سایټ کې ناوړه استفاده ونکړي له سایت څخه، او همدارس خوندو او پیغلو ته هم دا وایم دغه حالت سره مخامخ کیږي په ډیره حوصله ځواب ورکوي او خپل جرأت له لاسه مو ورکوي.
دا خبرونه په دې برخه کې به د موضوع په تړاو د مخالفو نظرونه واورو.
فضل ربی دی خپل ننګرهار اوسیدونکي سوشل میډیا نه باید ښه استفاده وشي، غلط هم کیږي او ښه استفاده هم کیږي، او ښه استفاده چې تو شي روان محیط لپاره ښه فایده کوي.
نوم مثال خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم، فعلاً په کابل کې اوسیږم. د هر شی ګټه لري توان لري، د ما په نظر چې د هر شی نوې ښه ګټه پورته شي نو دا به یوه ښه فایده ولري. نو ښه خبره به دا وي چې سوشل میډیا نه مثبته ښه فایده واخیستل شي، ګټه پورته شي.
فیصل فیضان د پرون اوسیدونکی چې یو څوک یو انځور واچوي په فیسبوک بیا جان او قربان او فلان بستان، داسې مسایل دا بالکل مستقیما د انسان په شخصیت پورې اړه لري چې انسان شخصیت څنګه دی او څنګه په فیسبوک یو چاته داسې کومنټونه ورکوي کړي د انساني روابطو سره هم د پټاکر کړي.
کور کلی د کور کلی په خبرونه کې کورنۍ ستونزې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
گرانو دوستانو دا چې څنګه د ټولنیزو شبکو څخه ګټه پورته شي او د ټولنیزو شبکو څخه سالمه ګټه نه پورته کول کوم مشکلات ټولنې او کورنۍ ته جوړوي، دا د تورته نوري پښتنې زموږ همکاري مریم توخی د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې څانګې له استاد حکمت الله صدیقي څخه کړي چې اورېدو ته یې تاسو را بولم.
ځینې خلک د ټولنیزو شبکو څخه سالمه ګټه نه پورته کوي، یا خپل شخصي عقدې په کلي کې یا یو څوک توهینوي یا داسې نور موضوعات. ولې ځینې خلک داسې کارونه کوي؟ علت به څه کې بولئ؟
هغوی د ناپوهۍ علت ده، او هغوی نه پوهېږي چې څنګه باید استفاده وکړي. یوازې هغوی ته زمینه مساعده شوې د سوشل میډیا ولري، خو مګر هغوی نه پوهېږي چې باید څنګه استفاده وکړي. فیسبوک د ټویټر د یوټیوب د هر څه اریو چې ده، باید اول وپوهېږي چې باید څنګه د سوشل میډیا نه استفاده شي.
ښه استاد، اوس کومې تګلارې په نظر کې ونیول شي تر څو د ټولنیزو شبکو څخه سمه ګټه پورته شي؟
مشخصه تګلاره مونږ نشو ویلی چې مشخصه تګلاره دغسې باید استفاده وکړي. هر سړی چې خپل سوشل میډیا لري او هغه نه استفاده کوي، هغه خپله باید وپوهېږي چې شخصیت یې څه ده او راهکار یې څه ده او کړاوونه یې څه ده، څنګه باید عمل کرد ولري، خپله څوک ده، کومو برخو کې د فعالیتونه لري، عمل کردونه لري، او هغه په اساس باید خپل کارونه مخته بیایي. یعنی یو مثبته اغیزه او مثبته بدلون نورو خلکو ته هم راوړي د سوشل میډیا په اساس. دا سوشل میډیا اوس په ټولو ټولنه کې شتون لري، ډېری خلک ترې استفاده کوي، او خلک دغه سوشل میډیا په اساس ډېرو ځایونو ته رسیدل او ډېر پرمختګ هم کړی.
که د ټولنیزو شبکو څخه سمه ګټه پورته نشي، یعنی څنګه چې لازمه ده هغسې ګټه ترې وانخیستل شي، کوم مشکلات به ټولنې ته او کورنۍ ته خلق کړي؟
ډېری تعصبات، ډېری ستونزې رامنځته شوې ده، او ډېری عقدګانې چې رامنځته شوې ده اوس په دغه شرایطو کې همدغه سوشل میډیا له لحاظه رامنځته شوې ده. موږ تاسو شاهدان هم فیک یا جعلي اکاونټونه چې خلک جوړوي د دې لپاره چې خپل عقدګانې وړاندې وکړي، او یو سړی تخریب کړي، یو سړی ته آزار اذیت ورکړي، د دې لپاره فیک یا جعلي اکاونټونه هم جوړیږي. او دغسې دا یوازې نه یوازې یو خلک لپاره، یو سړی لپاره اغېز لري، بلکې ټول ټولنې لپاره اغېز کوي، یو ټول بد اغېز کوي.
هر موضوع منفی او مثبت اړخونه لري. څنګه که د ټولنیزو شبکو په مثبت او منفی اړخونو راته وغږیږي؟
مثبت اغیز همدغه داسې مخکې مونږ هم اشاره ورباندې وکړل چې مثبت اغیز یې چې سړی کولی شي خپل کارونه، خپل عملکرد، خپل آندونه، خپل نظریات او خپل څه چې لاسته راوړل لري دغه سوشل میډیا له لحاظه خلکو ته وړاندې کړي. سربېره له هغه نه منفي اغیز یې دغه چې نور خلک ځوروو، نور خلک اذیت کوو، نور خلک نه پرېږدو چې دغه نه استفاده وکړو. ډېری خلک ګورو چې خلکو د اذیت لپاره دغه فیسبوک مې بندوم.
په پای کې به په حل لارې وغږیږو، چې کومې حل لارې تاسو پیشنهاد کوئ تر څو د ټولنیزو شبکو څخه سمه ګټه پورته شي؟
حل لارې کېدای شي چې د ټکنالوژي او مخابراتو وزارت باید سیمینارونه، کانفرنسونه هم باید دایر کړي خلکو ته، چې باید خلکو ته وپیژني چې دا سوشل میډیا چې دا ټول نړۍ پکې شته، باید ښه مثبت اړخونه هم لري او منفي اړخونه هم لري. باید موږ تاسو مثبت اړخونه استفاده وکړو، باید آګاهي دي ورکړل شي خلکو ته، وپوهوي، عامه پوهاوی باید ایجاد شي، او غیر له هغه نه په کورنیو کې چې کله خلک استفاده کوي، پلار، مور او مشر، ورونه، خورونه، باید نور ته وپوهوي چې یو سړی کله چې سوشل میډیا استفاده کوي، باید هغه ټکي په پام کې ولري چې نور ته ونه ځوري، نور ته اذیت ونه کړي، او نور په مقابل کې کومه ستونزه رامنځته نه کړي. دا باید خپل کورنۍ پورې هم اړه لري، خپل شخص پورې هم اړه لري، چې باید وپوهېږي چې په کوم ځای کې څرنګه باید استفاده شي سوشل میډیا. او
ډېره مننه استاد،
تشکر تاسو نه.
قدر منوریدونکو، دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا خې چاره.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دیوانه